ستونزې خبرو. اوس به د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چارو په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي.
حکومت هیچ دوستانه نکوی بعضی نفره نو هم خوری وچه که نلابدی مفاضی همه در بادرست خبر خان سلامه
سلام علیکم جازادی رادو کار کون کتا طول پا سلام رانجا کون بارل سلام آجا مگدا پیغام دا چه مخی با پاکستان ماجر دیر رات لی کار برا کلیه وست نراجی جمهور رئیس و جمگدا پیغام دا دا ماجر دې ټول راشي چې ارجې ته ماجر راغلي دي ولکه ما غځې بالکل آباد شوی دا هم ملک راغلی دا ما غځې کې سګلات راغلی دا او باید چې بده دې سخت بوج واچي چې دا ماجر ټول بار تنور د خواته کې پاکستان او لوی وطن په سره خپل وطن ته راشي. وسلام.
الو سلام علیکم زاتر رادیو ته سلام نه ورچی دي کار کوم کو تا ورېدون کو تا بعد سلام ز رحمت الله رحمت کبل چې تما سوا یم د پکتیکا ولایت یم او د انډیا چرالم نن دوه مدم ده چې وی خیر ماجر سره کومک نو کو ماشومان را سره او ماشومان به ورکیدل اته زر په دوه کوټې وی یو نن کال کې به خالی کاټ نظر کا او ماجر کاټ تازمینل تاول ورځ ورولو تا پیر اول غوړ د شپغو میاست بیا ولا یو خلتم را کړی بیا ولا کډیمو با صاف کړی چیرې ولا راستي تاس واستي پوښتې او بیا سیم کارت وای په یو سل ډیر سپوی مو ته وای 50 اور پیرا کاو اخیر زدا راته وای 50 پا کاله بعد تاج دل تباسي بیا و یو ځای کبلې مو کوم نسو بیوای نو کوم اک سره خلاصو نو مریض زم یم شپه نه پر کور سره و پچانا سره ولا کیدا یو خلتم را کړی دا ماما تسو چیر تولار نو انګیا ته ماجر وون ته وای دی افغانستان انګیا ته مزه انګیا کې ډیر قیامت ده نورم ډیر مشکلات دی. وسلام په احترام
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکر ځواب وای. زما همکار اکرام لا اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د وس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله د غژمنې چې شوی منګه هیلمن یو چې منګه وشو کولای چې د خپل دغه نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو د رسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوي برابر شي، هم هغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او هم هغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه مسله
خدغه خبرې چې تاسو کوي مخیل صاحب چې مرسته وشو او محاسبه وشي چې په سمتوګه باندې ولګول شي. دا خبرې تقریبا د تیرو څو کلونو را پدې خو کېږي، خو بیا هم نه غیر قانونی مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه په کار
ګوره. د غیر قانونی کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغې کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 46,000 څخه ډیر زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه، په داسې حال کې چې په 2016 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړی وه. نو اوس هم د کډوالۍ زمنګ کډوالۍ جریان لري دا منو، خو کچه راټیټه شوې.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو د لار
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ د کچه راټیټه شوه، خو تر څنګه د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روانې دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کغه د سولې ټینګښت مسله دا کاغه د کاري زمینو برابرول دي. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمېر لوی جوړښتونه اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ما جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې دوی دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالي کمیسون دی چې 15 وزارتونه یې غړیتوب لري او ولسمشر یې مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس یې مشري کوي. همدارنګه یو بله کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې تر څنګ ګورئ د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولی چې د خپل کال پیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیونه تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. صحیح ده چې هغه سمه رسېدنه به ورته نه وي شوې خو ستونزې شته په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم. او د افغانانو راستنول دا د افغانستان سیاسي او امنیتي پرمختګ لپاره ډېر مهم دی.
دلایل کېدلی شي. تېره ورځ تاسې په دې اړه برنامه درلوده. کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې له مخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زموږ ډېر شمېر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و. ستونزې ډېرې وې د دې تر څنګ. ناامنی ډېره وه. که څه هم اوس هم ناامنی شته خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ. یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډېرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډېر اسانه و په اروپایي هیوادونو کې. یو شمېر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې تر څنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایل خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې پر پولو محدودیتونه وضع شول. د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ. په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ. نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ هیوادوال نه ځي.
په روان 2018 کال کې چې تقریبا 15 میاشتې تیریږي ستاسې ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
همارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي او دغه همارو ارقام موږ له اروپایي کمیسون څخه اخلو. ځکه په افغانستان کې دې ځینه چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي زمنګه پولو کې یو شمېر ډیره اوږده پوله لرو له گاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي بیا له غزي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټ وي.
دغه ډیر تفاوت به ونه لري خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2013 کال کې نږدې 15,000 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګورۍ کې افغانان راځي. له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه ناامنی او بیکاري یو له هغو ستونزونه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبوري چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي. لار هم سخته ده خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلي کې نام نامنی د بخار کې کار نشته دی په یو شمېر ولایتونو کې وچکالی ده حتی ځمکه یې حاصل نه ورکوي یو ځوان ته بل کومه لار پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېخته د حل لار نه ده. ګوري افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی تر نورو هیوادونو ډېر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې عمل اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبیږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځي د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په تاسې په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د پنځه نوي چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دې ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي، نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګورې د چارواکو، د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغوی په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ. او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم په دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو تر څو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې یو، تر څو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول شي.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. دا هغوی د پاره دلته تاسو کومې برنامې لرئ؟ دا هغوی د ښه ژوند هیله
په خپله خوښه چې زموږ کوم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسې درکړم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرسته د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، تاسو هم کولای سئ د خپلو سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریک کړئ. موږ په پوره امانت تر خبرو او تر مسؤلینو یې رسوو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.